السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو را 2014 پړسم کال د اپریل د میاشتې شلمه نیټه دا ملي هم مرزاده مو د مشال ریډیو ته ماس پخین درو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو او سیمه ایزو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه لرو. خو اول خبرونه له انیسا اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټی کې افغان چارواکي وایي د کابل په پرونی حمله کې د وجل شو شمیره زیاته شوې ده. د پاکستان پوځ مشر وایي په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د درغلیو او اداري فساد مخنیوي ضروري دی. او د بې پولو خبریالانو ساسمان وایي تیر کال په نړۍ کې د رایې په ازادۍ کې زیات کمی راغلی دی. دا خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي د کابل په پرونی حمله کې د وجل شوو شمیره 4 ته ورسېده. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی نن ویلي دي چې د پولي محمود خان سیمې په پیښه کې 340 کسان زخمیان شوي هم دي. هلته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د حکومت یې تل د وسلوالو ډلو سره د سولې له لارې د پرمختګ هڅه کړې خو هغوی د ولسي کسانو وژنې ته دوام ورکړې. نوموړي په کابل کې د پرونی ځانمرګې حملې وروسته په سردار داود خان روغتون کې د زخمیانو د پوښتنې پر مهال طالبانو ته په اشاره وویل:
پیګه چې د چا دپاره کار کوي؟ د افغانستان د دښمنانو دپاره. پیګه چې د چا د لاس آلی یواره سرم په گریوان ویسی. هلته جلسه نیسی په گواش سره. هلته جلسه نیسی د افغانستان میرمنو سره ادعا کوی تغییرم کړی. بیا نن د دې شوم عمل دپاره اعلان کوی ستاسې مسؤول یې.
بل پلو د افغانستان حکومت وایي لومړی شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهر پلان شوې وه. د حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون مشال ریډیو ته ویل پاکستان ته د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سفر هم ځنډیدلی دی. د پاکستان پوسټ مشر وایي تر څو د درغلیو اداري فساد مخنیوي نوي شوي په ملک کې تلپاتې سوله استحکام نشي راتللی. جنرل راحیل شریف دا څرګندونې پرون د کوهاټ په پوځي مرکز کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل د پاکستان د پیوستون او بشپړتیا لپاره ضروري ده چې په هیواد کې د احتساب غیر جانبداره ادارې جوړې شي او د پاکستان پوسټ په دې لاره کې د همکارۍ نه ډډه ونه کړي. فاټا سیاسي اتحاد وایي د اف سی آر قانون د ختمولو د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. پرون په پېښور پریس کلب کې د یاد اتحاد د سوري لاندې یوه غونډه کې سیاسي مشرانو وویل چې قبایل د اف سی آر د قانون لاندې له مشکلاتو سره مخ دي. غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند د مومند ایجنسۍ یو مشر جنګریز خان وویل:
په دې کال کې دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې د یو کال داسې وشو، یو کال دوه داسې وشو چې قبایل اوس صرف او صرف چې کوم جنګ شروع کړی دی د خپلې ازادۍ او د بقا جنګ شروع کړی. دا ډیره د خوشحالۍ او د شعور او د پوهې جنګ شروع کړی. دا ډیره غټه د خوشحالۍ خبره ده او دا زموږ جیت دی او دا زموږ یقین دی او دا چې موږ څه غواړو هغه به کېږي.
فاټا سیاسي اتحاد پاکستان پاین کې د بدلون لارې د اف سی آر د ختمولو د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره هلې ځلې کوي. د مومند ایجنسۍ په یکا غونډ سیمه کې د های سکول جینکو استادانو د تعلیم عام کولو لپاره مهم پیل کړی دی. په دې مهم کې شامل یوې زده کوونکې زبیدی نن مشال ریډیو ته ویل کور په کور ګرځي او خلک د ماشوم د تعلیم لپاره هڅوي.
ټول ماشومان ته چې اسکولونه ته راسه او کوم ماشومان چې اسکولونه ته نه راځي هغوی په کورونو کې اسي ناسي د هغوی ژوند ډېر خراب وي او کوم ماشومان چې اسکولونه ول هغوی وروسته مقصد ځان لخه کو.
د تعلیم محکمې په دې وروستیو کې ویلي وو چې په مومند ایجنسۍ کې سږ کال د ماشومانو د داخلولو لپاره 14,000 شمیره مقرر کړې ده. د افغانستان د ننګرهار پاچینو ولسوالۍ کې افغان هوایي ځواکونو په داعش وسلوالو هوایي برید کړی دی. د ننګرهار ولایت ویان د تاولا خوګیاڼي مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د چین په مامون سیمه کې په هوایي برید کې د داعش ډلې 40 تنه وسلوال وژل شوي دي. داعش ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د کندوز امنیه کمانډان جنرال محمد قسیم جنگل باغ نن مشال ریډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو لخوا تېره شپه د کندوز په دشت ارچی او خان آباد ولسوالو کې عملیات ترسره شوي چې پکې 4 وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور زخمیان شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د د افغانستان د مدني ټولنو غړي له ایران حکومت څخه غواړي چې د شپږ کلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې مجرمانو ته د سزا ورکړي. د روند اندیشه نو په نوم د مدني ټولنې دغه غړي چې نن په کابل کې د ایران سفارت مخې ته راټول شوي وو، له حکومت او په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو سازمان څخه یې وغوښتل چې د دې افغان جنۍ قاتل ته پانسي ورکړي او دا قضیه په جدي ډول وساري. شپږ کلنا ستایش د اپریل په نهمه تختول شوی وو. رپورټونه وایي چې په ایران کې د یو ځوان لخوا ورسره جنسي تیری شوی وو او وروسته په ډیره بېرحمانه ډول وژل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په داسې وخت کې سعودي عرب ته دوره کوي چې واشنگتن او دغه د اتحادي ریاست ترمنځ اړیکې له ستونزو سره مخ دي. ولسمشر باراک اوباما به د اپریل په شلمه ریاست ته تر رسیدو وروسته پاچا سلمان سره وویني. ولسمشر اوباما سره په دې دوره کې د دفاع وزیر اشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ملګري دي. د خلیج همکاری په سازمان کې بحرین، کویت، عمان، قطر او سعودي عرب او متحده عربي امارات چې پکې شامل دي، له دغه مشرانو سره به هم ولسمشر باراک اوباما سبا له ملاقات کوي. ولسمشر اوباما هیله لري چې د خبرو زیات په آمد اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړې او په شام او یمن کې د شخړې ختمولو په هدف هڅو اړخته وي. او اخیری خبر دا چې د بې پولو خبریالانو ادارې په یو رپورټ کې ویلي دي په تیر کال کې په نړۍ کې د میډیا د رایې په ازادۍ کې زیات کمی راغلی دی. د رپورټرز وداؤټ بارډرز لخوا نن په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې د ترکی، پولینډ، تاجکستان او مصر په څیر ځایونو کې د حکومتونو لخوا بندیزونه زیات شوي دي. د یادې ادارې راپور زیاتوي چې خپلواکه میډیا په لویه کچه د پروپیګنډو د مذهبي نظریو مخ په زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ ده. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار سره ظهیر درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.09 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.09 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.65 روپۍ او په 23.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.95 روپۍ او په 23.45 روپۍ. او یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.35 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې باران وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور او بنو کې به درجه حرارت کم نه کم 14-14 او زیات نه زیات 24-24 او کوټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال بل سیرت ظهیر واوریدل. په خبرونه کې به واورې افغان چارواکي وای په افغانستان کې د پرونی وسلوالې حملې د وژل شو کسانو شمیر سیوا شوی دی. په عین حال کې د هیواد ولسمشر خبرداری ورکړي چې له طالبانو به دغه برید غچ واخلي. فاټا سیاسي اتحاد وایي د قبایلو د حق لپاره به تحریک جاری وي.
نمون عدالت تکلی شو نمون بس تکلی شو چې خپل قوم خپل درد خپل فریاد وو. مونږ دا نه وو چې مونږ بیا څه بجوړو. مونږ په دې وطن کې نه عام شهري غوندې حقوق غواړو.
د باړې د ملک دین خېلو قبیلې اوسیدونکو له حکومت څخه ګیلې لري.
نم کورونا د استوګنه کوبل دی نو وروره وبښتا دی نه بجلی شتا دی نه مطلب دا شاده چې تعلیمي څه سرګرمه شتا دی. کورونو کما سروې شوی دی چې دغه موږ له ماویزه ملو شي.
په مومندو کې د های سکول جینکو او استادانو د تعلیم عام کولو په مقصد لاریون کړي.
موږ ټول ماشومان ته دا وایي چې راشه سکول او سکول ډیر خوشی دی مرسته مستقبل به زمونږ ډیر ښه.
په هفتوار پروګرام اف سی آر او پښتانه کې د پولیټیکل ایجنټ په اختیاراتو خبرې لرو.
یو پولیټیکل ایجنټ چې کم دی هغه د 500 ججانو او د 500 اډمنستریټیو افیسرز کردار ادا کوي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تا تاسو مشال ریډیو ته وګه. افغان ولسمشر اشرف غنی خبرداري ورکړي چې لا وسلوالو طالبانو په پرونی حمله غچ واخلي. نوموړي تیر ورځ په کابل کې تر هونړی حمله وروسته په سردار محمد داود خان روغتون کې له یو شمېر زخمیانو سره وکتل او ویل چې د افغانستان خلک متحد دي او څوک یې نشي سره ویشلی. له بل پلوه د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته خپل سفر ځنډولې دی. نور تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په توندو الفاظو وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې په بزدلانه حملو د افغانانو اراده نسی کمزوره کولای. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د حملې د یو شمېر زخمیانو سره وکتل او ورته ویل چې وسلوال د پردیو د لاس وسله دي او د افغانستان له بربادۍ پرته پر بل شي فکر نه کوي.
مکت وایسل اراده ندارم. تاسی مچ پیگه چه ده چه ده پاره کار کوی؟ ده افغانستان ده دخمنان پیگه چه ده چه ده لاس آلهی؟ یه واره سرم پا گریبان میسه فکر و عقل باندی و سنجی.
در رپورتونو په حواله پرون د اداره محافظت رجال برجسته اداره تنږدې په چاودنه کې لښتلژه دېش تنه ووژل او تر 360 تنو زیات زخمیان شول. دا پېښه د ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو سازمانونو او د یو شمېر هیوادونو رهبرانو وغندله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې دی به غلی نه پاتې کیږي او د حملې غچ به اخلي.
هر خونه کې بناحق ضایع میشه منتقم شي. تاسې خیال کوئ چې ملت تقسیموي؟ دا ملت یووالی.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس په کابل کې تر دې حمله وروسته پاکستان ته خپل سفر لغوه کړ. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د ابتدایي شواهدو پر اساس داسې ګڼل کېږي چې پرونی حمله په بهر کې پلان شوی و.
د همدغو شواهدو پر اساس باندې تصمیم ونیول شو چې پاکستان ته د اجرایي رئیس سفر چې پلان و د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف په رسمي بلنه د مې پر دوهمه او درېمه وشي وځنډول شي. موږ شواهد چې ترلاسه کړي دي دا ښیي چې حمله په افغانستان کې پلان او طرح شوی نه و. عمل دې لپاره چې کامل وضاحت ترلاسه کړي چې دقیقا څوک کوم هیواد یا کومې ډلې په دې مسله کې مستقیم ښکېلې وي موږ باید بشپړ لوخ نتایجو ته منتظر شو.
ښاغلی فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به پاتو څلوېښتو ساعتونو کې په کابل کې د دې چاودنې په اړه د څېړنو نتایج اعلان کړي. تر دې مخکې عبدالله عبدالله ویلي و چې وسلوالو د حمله د امنیتي ځواکونو په وړاندې په عملیاتو کې د ماتې خوړلو له امله کړې ده. طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې د عمري په نوم د عملیاتو پیل اعلان کړ. په کابل کې د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په حمله کې دوه وسلوالو لاس ترلود.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
فټ سیاسي اتحاد ویلي چې په قبالي سیمو کې به دا ایف سی آر قانون او موجوده نظام پر ضد د دوی تحریک دوام لري. دا فیصله 13 ورځ په پېښور کې د اتحاد مشرانو د یوې غونډې پر وښه کړه. دوی غوښتنه وکړه چې د فټا په اصلاحاتي کمیټې کې د دې سیمې د سیاسي څیرو رائے واخیستل شي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
دا نه پورس پیښور پریس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد د سیور لاندې یو دستوري ته د سیاسي ګوندونو مشرانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه وکړه چې قبالي سیمو کې د انګریزانو د وخت اف سی آر قانون دی ختم کړي شي او قبالي سیمې دي د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. دا فاټا سیاسي اتحاد صدر او د پاکستان تحریک انصاف مشر اقبال افریدی په خپل وینا کې وویل دا وزیر اعظم له خوا د فاټا اصلاحاتو په نوم کمیټې دوی ته نه ده قبول ځکه چې په دغه کمیټې کې د سیاسي ګوندونو رې نشي اخیستي. دا خیبر ایجنسی د جماعت اسلامي او مشر اوویل دا پاکستان د پاره د قبالي خلکو قرباني د ټولو زیات دي خو دا بده مرغه قبالي سیمو کې د پاکستان نه بلکې د انګریز د وخت قانون او نظام روان دي.
نه موږ عدالت ته تللی شو نه موږ بس ته تللی شو چې خپل غم خپل درد خپل فریاد وو. موږ دا نه وو چې موږ دې له صبح جوړ وو. موږ دا نه وو چې د پاکستان نه بېلې وو. موږ وو پاکستان کې شامل وو. موږ په دې صبح کې شامل وو. موږ په دې وطن کې د عام شهري غوندې حقوق غواړو.
دغشان د مامون ایجنسی نه د پاکستان پیپل پارٹی یو مشر جنگریز خان اویل چې ټول سیاسی ګوندونه په فاټا کې د ایف سی آر قانون مخالفت کوي او قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا عیسی جوړېدل غواړي، خو وفاقي حکومت د دوی د غوښتنې د منلو په ځای د غیر سیاسي خلکو او د فاټا سیکریټ د افسرانو رایې ته ترجیح ورکوي.
چې پاکستان یا د پاکستان نمخ کې دا امیشه دا زن دا پار استعمال شوی نیوی بی دا بل دا پار استعمال شوی نیوی تاریخ گواره چه دا نن یعنی دینا مخی کم پروگرامو لگیگی پا دی کال که دا دیره دا خوشحاله خبر دا چه دی یو کال دا شروع شو یو کال دو دا شروع شو چه قبل و صرف او صرف چه کم جنگ شروع کرده دای دا خپل ازاده او دا بقا جنگ شروع کرده دا دیره خوشحاله او دا شعور او دا پوی جنگ شروع کرده دا دیره گرد دا خوشحاله خبره دا او دا زمونگ جیتی او دا زمونگ یقینان دی او دا زمونگ سوارو اخه بکیگی.
دا سیاسی گندونو سره سره پیښور کې دا قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه هم په قبایلی سیمو کې د ایف سی آر مخالفت کوي. په دې مهال د فاټا لایر فورم یو مشر مشال ریډیو ته وویل
دا دکان دی موږ غوښتل چلول غوړي دا کارخانه د پنجاب او موږ وایو چې دا کارخانه ختم شي او دا په دې ملک کې شامل شي او موږ د آئین او د قانون په دایره کار کې راشو موږ نه د ایف سی آر او د پولیټیکل نظام ختم شي.
دا یادونه ده چې قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي سیاسي ګوندونو مشران او کارکونکي په آئین کې د یوشتم بدلون یا ترمیم د پاره یو تحریک پیل کړی دی چې تر مخه به په قبایلی سیمو کې ایف سی آر قانون او نظام ختم او بیا قبایلی سیمې به په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي، خو بیا په قومي اسمبلی کې د څه وخت لپاره دغه بل ځنډول شوی دی او د قبایلی اولس رای معلومولو دپاره د فاټا ریفارمز په نوم یو کمیټي جوړه شوې ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی یو تازه خبر راغلی دی چې په کراچۍ کې د پولیو خلاف ساسکو ورکولو په ټیم باندې بریچ شوی دی. دا وخت را سره په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال محمد عمران د ټلیفون په لیکه دی. محمد عمران، ستړي مشي که د دې بریچ پر اړه راته تفصیل راکړي چې دا چیرته شوی دی او تر اوسه ستاسو سره څه معلومات دي؟
ډېر مننه. دغه چې کوم برید دی کراچۍ اورنګي ټاون سیمه ده چې پولیو انسیداد یعنی کوم چې د پولیو د مخنیوي کوم ساسکي ورکوونکي ټیمونه دي د هغوی په سیکیورټي باندې مامور د پولیسو یو موبایل چې په هغې کې اووه کسان وو. د پولیسو چې کوم بیان مخې ته راغلی هغه دا همدا وایي چې درې کسان هغه ډوډۍ خوړله او څلور په ګاډي کې ناست تر اتو چې کوم وسلوال دي برید کوونکي دي په موټر سایکل سواره راغلل او ډزې وکړلې. خو د هیلث ډایریکټریټ یا هیلث چې کوم د صحت چې کوم محکمه ده د هغې د مشر لخوا بیا وروسته یو بیان جاری شو چې کوم د پولیو مخنیوي ساسکي ورکوونکي چې کوم کسان دي نو هغه په دې کې محفوظ دي او د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر سهیل انور سیال څه وخت وړاندې مطبوعاتو ته وویل چې په دې کې اووه کسان هغه مړه شوي دي چې پکې درې پټک مړه وو او څلور عباسي شهید هسپتال ته چې کله راوړلی شو نو هغه هلته مړه شوي دي. دې سره سره چې کله موږ د عید چې کوم دلته دغه ایمبولینس سرویس دی هغوی سره خبرې وکړلې نو هغوی راته هم دغه وویل چې درې کسان هلته پټک باندې مړه وو بیا څلور کسان هغه چې کله عباسي شهید هسپتال ته راوړلی شو نو هلته هغوی سا ورکړله. خو دې سره به تاسو ته هم وایم چې د عیدي چې کوم یو چارواکی دی عمران نومې دی هغه وویل چې تر دې دمه چې کوم زموږ سره معلومات دي نو پای کې یوازې دغه اووه مړه نه دي بلکې د دوه یا درې کسان پکې ژوبل هم دي خو تر دې دمه دغه تفصیلات مخې ته نه دي راغلي چې دغه عام خلک وو او کنه د پولیو ټیمونو چې کوم کسان وو کنه دلته دغلته چې کوم نور پولیس اهلکار دي نو هغه خو تر دې دمه اووه پولیس اهلکار د دې تصدیق شوی پخلی کړی دی چې چارواکو چې هغوی په دې برید کې مړه شوي دي.
چې څنګه یاد کړل دا اووه واړه پولیس والا چې وو دا د دوی د پولیو د دې ټیم حفاظت لپاره ګمارل شوی و کنه؟
جی جی.
او محمد عمران که دا راته وایي اوس خو لا وختي دی خو تاسو څه معلومات شته د برید ذمواري تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه اخیستې څنګه؟
نه تر دې دمه خو لا نه ده. عموما همداسې کېږي چې کله وروسته بیا دا کېدی شي څوک مخې ته راشي چا څوک ذمواري په خپله غاړه واخلي. خو تر دې دمه چونکې اوس اوس دا یو څو یو دېرش منټه وړاندې دغه پېښه مخې ته راغلې ده، نو تر دې دمه لا هېڅ یوې ډلې وسله والې ډلې دغه ذمواري په خپله غاړه لا نه ده اخیستې.
سمه ده، ډېره ډېره مننه محمد عمران چې تاسو را سره دا معلومات شریک کړل. اورېدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د پوزمشر جنرال راحیل شریف ویلي چې په دې هیواد کې بې له څه ډول توپیره د هر چا احتساب پکار دی. نوموړي دا خبرې تیره ورځ د کوهاټ په پوځي مرکز کې یوې غونډې ته د وینا په وخت وکړې. نوموړي په داسې حال کې دا بیان ورکوي چې په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو د نومونو طرف شا کېدو وروسته په پاکستان کې په دې اړه تاوده بحثونه راپارېدلي دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د پوز مشر جنرال راحیل شریف زیاته کړی ده چې په هیواد کې د استحکام، یووالي او خوشحالۍ لپاره بې توپیره د هر چا احتساب ته اړتیا ده، او د پاکستان پوز به د احتساب په لړ کې د هر بامانی هڅې ملاتړ کوي. دا چې د پاناما اسنادو په تناظر کې د پوز د مشر راحیل شریف دا څرګندونې څومره اهمیت لري، د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې خبریال او کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي
لکه چې څوک دغه طبي تورې خلاف خبره کوي پاکستان کې مونږ کتلی دي، عمومي خلک بیا د هغې خبرې حمایت کوي، د هغې سیاسي ګوند د هغې سیاسي مشر خلک زیات حمایت کوي چې دغه طبي تورې خلاف خبره کوي او د احتساب خبره کوي.
خبریال رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې د پوز مشر راحیل شریف د دینه وړاندې هم د نېشنل اکشن پلان په لړ کې دا رقم سیاسي خبرې اترې کړې وي.
غیر سیاسي دي خو خبرې سیاسي کوي. دا خو عام خبره ده چې پاکستان کې فوج ډېر مضبوط دی او فوج چې څه غواړي نو بیا هغه کېږي. چې کوم حکومت مخالفین دي هغې ته د خپل مطلب خبره او غرض اخیستې دي، هغې دا وویل چې دا د حکومت خلاف پیغام دی. ما ته ښکاري چې فوج دا غواړي چې یو قسم له دغې پلټنې دي وکړي، تفتیش دي وکړي، دا خبره ښکاره شي.
خو بلې خواته خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي پاکستان کې یوازې د سیاستوالو د احتساب خبرې هر څوک کوي، خو د نورو ادارو د احتساب خبره هیڅوک هم نه کوي.
دا کرپشن زما اندازه ده چې یوازې په یو اداره پورې یا په یوازې په سیاستدانانو پورې نه ده تړلې پکار. داسې یو اداره نشته، داسې یو محکمه نشته چې په هغه کې کرپشن نه وي.
د مرکزي حکومت لخوا تر دې دمه د پوز په دې تازه بیان سره رسمي ردعمل نه دی رامخته شوی، خو پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم میا نواز شریف د زامنو د نمونو راتلل وروسته وزیر اعظم میا نواز شریف لندن ته تشریف وړی وو او تیر شپه نوموړی واپس پاکستان ته راستون شوی دی، او نن یې د پاناما اسنادو په اړه د تحقیقاتي کمیشن او د مخالف سیاسي ګوندونو د ردعمل په اړه د خپلو وزیرانو او سیاسي مشرانو یو مهم غونډه رابللې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خبر جنسه باړې ملک دین خیل او تاسټانه شوی خلک وایي چې د انتظامی چارواکو په وادوې باور نه کیږي، او د یو کال تیر دو باوجود دوی ته سہولتونه نه دی ورکړل شوی او کورونا ولسی ادارې وجاړې پرتې دي. دوی زیاتوي امنیتی ځواکونه ورسره په تګ راتګ کې ډېره سختي کوي. دوی غوښتنه کوي چې ستونزې دې حل کړل شي او په تګ راتګ کې دې ورسره نرمي وکړل شي. نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری راکوي.
د خیبر جنسې د باړې ملک دین خیلو قبیله مشران وایي چې خواوشا یو کال پوره شو چې خپل سیمې ته ستانه شوي دي، خو اوس هم د دوی په سیمه کې سهولتونه نشته. په دې حکله د باړې ملک دین خیلو یو مشر داود پردی مشال ریډیو ته وایي
نو خو بس به مشکلات خو موږ له دا دي چې نه مو کورونا استوګنه کوبل دي، نه وروره اوبه شته دی، نه بجلی شته دی، نه مطلب دا شی دی چې تعلیمي څه سرګرمې شته دی. نو بس ته هر شي نه متاثر یو نو بس مو خدا غوړو چې ورور مطلب دار چې سکولونه د مونږه بول شي او بم د مونږه وشي بجلیم د مونږ وشي مطلب دا شاره چې کورونو کما سروې شوی دو چې دغه مونږه ورور مطلب دا شاره چې ماویزه مې لو شي او چې دا کم خلک به کور دي چې دا په کورونو شي
او د باډي ملک دین خیل وی بلتن ابراهیم پریدی وویل چې د انتظامیه په اعلانونه باور نکېږي
یره به انتظامیه خو چې کوم اسی او لکه موږ له کوم څومره کور د زبانی جمع خش خبرې موږ ټول ښکاری ځکه چې د راشي د سروې دو د پلان او شو سروې او ونش سروې منځ کې هیڅ هم نشته کایو کور مثال د پینزولو کور کو نقصان شوی بګي نه هغه چې کوم نه په هغه لک روپې نشته یو له اوسه پر کوم لونی خو صرف یو د یو خبره ده چې موږ خو نه منه مخکې په کتور نه کې دلته ودرې دی ولاړې اوس د خپل وطن نه جواب پسی موږ شو دام کوزیګي ګوډي نه کوزیګه او دا په شل شل میله مزل کې او بیا بیا ګوډي لا کېګه موږ چې دا روډ د غرته برابر شي لوي له وشي نو په دومره سختي چې اوس یو سورلې ګوډ نه کوزوي او هغه رواني په دل باندې رواني په دا ګرمه کې مو شومان میزانه وي دا په دل رواني بیا بیا مخکې ګوډي لا کېګي
او یو بل مشر حکم خان پر دې زیاته کړه لگا سخت روی اثر کوي کور له چې زورا زو کمړه امپروت ویم نه شپې موږ کور نه شو وته تکلیفات شته چې نشو بیٹه منه تلای شو نه راتلای شو بیمارم په خیدای شي او مړایم په خیدای شي او د کلی وطن خو ډیر احترام وی او هغه موږ سره موږ لا گنجایس نه کوي نرمي نشته به مخام نه پس په موږ یې نرمي نشته کمرو مرو موږ واړو چې موږ خپل هسپتالونه مدلته د سیاب شي خو بیا د خیبر ایجنسی د پرمختیایي کارونو ذمہوار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ قاسم کاکړ وایي چې دوی د باډې د بیا بحالۍ لپاره په یوه لویه منصوبه کار روان کړی دی او په باډه کې به ټول وران شوي کورونه سکولونه او روغتونونه بیا رغوي او دې لپاره یې ټینډرې کړي دي او په ځینې ځایونو کې د ورانو شوو ولسي ادارو تعمیراتي کار هم شروع شوی دی چارواکي وایي چې په باډه کې اوس د امنیت وضع ښه شوې ده او تر به کور شوی خلق ورته ستانه شوی دی فرهاد شنوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف ویلی د شمالي وزیرستان د شوال 300 مربع کیلومتر سیمه له وسوال وسلوالو پاکه کړل شوې ده تر دې وړاندې هم د عملیاتو په لومړۍ مرحله کې پوز له وسلوالو نه د ځینو سیمو د پاکولو خبره کړې وه له دې وروسته د بې کوره کړل شوو کسانو د ستنېدو لړۍ پیل شوې وه دا چې د ستنو شوو کسانو ورځنی ژوند او هلته امنیتي وضع څنګه ده عبدالحی کاکړی په دې رپورټ کې جاج اخیستې ده
د شوال کاروایی په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیاتو دوهمه او آخري مرحله وه چې د پاکستاني فوج مشر راحیل شریف د دوشنبه په ورځ د سیمې د سفر پر مهال په رسمي توګه د ختمېدو اعلان وکړ شوال د شمالي وزیرستان یو له هغو سیمو دی چې د عملیاتو له کبله خلک بې کوره کړل شوي وو که څه هم د سپین وام تحصیل میرعلي او میرامشاه د ځینو سیمو بې کوره کړل شوي خلک استانه شوي خو د شوال په ګډون د پنځو تحصیلونو خلک لا هم بې کوره دي د ضرب عذاب عملیاتو په لومړۍ مرحله کې د کامیابیو تر ادا وروسته د بې کوره کړل شوو کسانو د ستنېدو سلسله پیل شوې وه او د حکومتي شمیرو له مخې تر اوسه پورې 24 زره کورنۍ ستنې شوې دي دا چې له وسلوالو پاکې کړل شوې سیمو کې امنیت څنګه دی د میرامشاه د میرخان خیل کلی اوسیدونکی احمد یار خان وزیر چې 4 میاشتې مخکې ستون شوی وو مشال ریډیو ته وویل
څلور میاشتې کېږي چې مونږ واپس شوي ټوله علاقه کې کومه د آرمي کنټرول کې ده که مونږ چې کومې علاقې دي هغې کلیئر شوي دي په هغې کې وسلوال نشته مطمئن خو دي خو دومره هم نه دي مطمئن خلکو سره یو دا ایرام چې دا حالات چې کوم دي دا به همیشه دپاره داسې وي که نه چې کوم آرمي دی هغې لاړه شي نو بیا به پخوا شانته حالات جوړېږي او مطلب خلکو سره یو دا ایره شته چې مطلب دا به همیشه دپاره داسې ختمېږي دا به بیا
کتم سانسوی خلک تر یو حده له امنیتی وزیر مطمئن شکاری خود تحصیل میرامشاه یو ستونسوی کس مختار وزیر وایي چې په بیړنی حالت یا ایمرجنسی کې خلک له مشکلات سره مخامخ وي
لکه په مین روډ باندې تازه لکه داسې په وسلا باندې تنا خپل خپلوان وي یا نه سوق دی مین روډ باندې چې تاسو مخامخ انټری کوي انټری بس کرا کلا تاسو وی چې تنا ورځ واخلی او داسې کېږي چې دوی درې څلور ګنټې در نه اخلي په خپله کې تګ راتګ کې څه پرابلم نشته دی او بل په غم او خوشي کې به دې کې څه غم نشته دی خو بیا هم چې کله یا شادي وي یا لکه څه چې کوم خپل چې کوچ وي هغه به انفارم کوي خالي به ورته وایي
ستانه سوي خلک یوه ستونزه هلته د حکومتي خدمتونو نه فعالېدنه بولي ملک نثار علی خان د وزیرستان متاثرین کمیټي مشر دی د مشالېډو ټول چې ستانه سوي خلک د صحت او تعلیم سہولتونو ته اړتیا لري
کورونا ته زموږ دی په هغه کې زموږ مقامی خلک استادان دي چې هغه به کور دي او ځکه خلک تللی دي البته چې زموږ چې هسپتال دی ریسپنسری دا نو په هغه کې کا ډاکټر دی او کا ریسپنسر دی هغه کې زموږ د شمالي وزیرستان دی نو هغه ځنه په دې کې البته کې هغه کور دي زراعت واخله نو د ټول محکمې چې دی هغه بالکل په کار باندې نه دی اچول یا شوی څنګه کې بجلی وګوره نو په بجلی کې هم زړه زموږ دغه خلک دي چې هغه آی ډی پی دي او البته کې مطلب د بجلی سیستم خراب دی نو لازم خبر ده چې او بو چې کوم سیستم دی ریګیشن هغه بالکل ډیمیج دی خراب دی او عملات دې د کیسه خلک دي هغه په بونو ته یا په بل ځای
په ډیړمو له پولیټیکل انتظامی سره په وار وار رابطه وکړه خو کامیاب نه سو البته حکومت تل دا ویلي چې دوی د وزیرستان د بیا آبادی پلان جوړ کړي خلکو ته د زیانونو کورونو لپاره مالی مرستې ورکوي او رانسوي بازارونه جوړوي
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې ملستلی او ریډلی او لیدلی شئ د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکې دي لن خبرونه لانی ساج ملاورو
دا یو تازه خبر لمخي په کراچي کې په اورنګي ټاون کې نن د پولیو ضد کارکونکو په ټیم حمله شوې ده چې پکې د چارواکو په خبره و پولیس والا وجل شوې دي البته په دې کې د پولیو ضد کارکونکو خوندي دي د پیښې مواري لا چا په غاړه نه ده غسته افغان چارواکي وایي د کابل په پرنه حمله کې د وجل شو شمیره سلور شپیتو ته ورسیده د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن ویلي چې د پولیس محمود خان سیمه په پیښه کې 370 کسان زخمیان شوي هم دي د پاکستان پوز مشر وای تر سو د درغلیو اداري فساد مخنیوي نه شوی په ملک کې تلپاتې سوله استحکام نشي راتللی جنرال راحیل شریف د سرګندونی پروند کوارت په پوزي مرکز کې به غونډه تا د وینا پر مهال وکړي فاټا سیاسي اتحاد وای د اف سي ار قانون د ختمولو د کبلي سیمو په خبر پښتونخوا کې د شاملول لپاره به خپل مبارزې ته دوام ورکوي پرون په خبر پریس کلب کې د یاد اتحاد سوري لاندې و غونډه کې سیاسي مشرانو ویل چې کبایل د اف سي ار د قانون لاندې له مشکلاتو سره مخ دي د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې افغان هوایي ځواکونو په داعش وسلوال هوایي برید کړی دی د ننګرهار ولایت ویاند عطاالله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د چین په مامند سیمه کې په هوایي برید کې د داعش ډلې شل وسلوال وژل شوي داعش ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د مدني ټولنو غړي له ایران حکومت څخه غواړي چې د شپږ کلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې مجرمانو ته دې سزا ورکړي شپږ کلنه ستایش د اپریل په 9 تختبل شوې او رپورټونه وایي چې په ایران کې د یو ځوان له خبر سره جنسي تیری شوی او وروسته بیا وژل شوی و د امریکا ولسمشر باراک اوباما په داسې وخت کې سعودي عرب ته دوره کوي چې د واشنگټن او دغه د اتحادي ریاست ترمنځ اړیکې لستوند سره مخ دي ولسمشر باراک اوباما به د اپریل په 10 ریاست ته رسیدو وروسته پاشا سلمان سره وویني او د پیپل او خبريالانو اداري په یو ریپورت کې ویلي دي چې په تیر کال کې په نړۍ کې د میډیا د رائے په ازادۍ کې زیات کمی راغلی دی رپورټرز وداوت بارډرز دا ریپورت نن خبر کړی دی
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه په دې پروګرام کې تاسو د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اوریدل شي د دې پروګرام وروسته تاسو لپاره اف سی آر او پښتانه خبرونه هم لرو چې احمد شاه اعظمي جوړوي په دې کې د پولیټیکل ایجنټ په اختیاراتو خبرې شوې دي راځي چې د دوه پروګرامونو ته وښو
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ او آباد به د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرتا د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې وتلی ساينسدان سټیون هاکینګ د یوې داسې منسوبي مشري کوي چې پکې به وړوکي خلای جازونه نور ستورو ته لیږل کیږي دغه وړوکي خلای جازونه به عربونه مل لري د تلو صلاحیت لري د لس کروڑ ډالر په لګښت په دې تحقیقي منسوبي کې د کمپیوټر چپ
برابر خلای جذبه تیار ولې شي. د دې منسوبې مالی مرسته یو ارپتی یوری میلر کوي او د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ د دې حمایت کړی دی. په خلا کې د لرو پروتو ستورو نړۍ ته د سفر د انسانانو په هڅو کې شامل وو، خو د مناسب ټکنالوژي نشتوالي له وجې دا ممکن نه و. خو پروفیسر هاکینګ بی بی سی سره په خبرو کې ویل چې دا خواهش د دوی تصور نه ډیر زیات زر پوره کېدو والا دی. د دوی په خبره په تیرو دو لسیزو کې ټکنالوژي دومره وده موندلې ده چې مستقبل کې دا هر څه ممکن کېدای شي. پروفیسر هاکینګ د ملز بریک تھرو فاؤنډیشن منصوبې حمایت کوي. دا یو شخصي اداره ده چې ساينسي تحقیقي منصوبو باندې پیسې لګوي. دغه ادارې د ساینسدانانو یو ډله را جمع کړې ده چې د دې خبرې اندازه ولګوي چې آیا داسې خلای جازونه جوړول ممکن دي چې ستورو ته سفر کولو صلاحیت ولري او له هغه ځای معلومات هم راغونډ کړي. په کائنات کې ځمکه له ټولو نږدې نظام شمسي څخه شاوخوا 30 کروب کیلومتره لري ده او موجوده ټکنالوژي په مرسته دغه نظام ته رسیدو کې شاوخوا 10 زره کاله لګي. د کارپوهانو دغه ډله دې نتیجې ته رسیدلې چې داسې خلای جاز جوړوي چې اوږدې مودې سفر توان ولري او دا موده تر 10 کالو پورې راورسوي. د دې نظریې لاندې د خلای جاز جوړښت کې به د چپ یا وړوکي برقي آلت پر شان پرزې استعمالوي او د دې شمیر به په زرګونو کې وي. د هر یو وړوکي خلای جاز سره به یو شمسي بادبان وي چې د هوا پر ځای به د رڼا په مرسته الوت کوي. که څه هم دا ټوله پروژه ساینس فکشن یا خیالي ښکاري، خو یوری میلر هیله لري چې تکنیکي اعتبار سره دا ممکنه ده. د فلکیاتو کارپوهانو د 9 سیارې خاکه جوړه کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې تحقیقونکو ویلي وو چې دا ممکنه ده چې په نظام شمسي کې 9 سیاره هم موجود وي. د سوئزرلند پوهنتون سره تړلي فلکیاتو کارپوهانو د دې خبرې اندازه لګولو کوشش کړي که چېرې دا سیاره موجود وي نو د دې خدوخال او موسم به څرنګه وي. د کارپوهانو دا تحقیق د فلکشناسۍ او فلکي طبیعتو نومي معتبر ساینسي مجلې سم ګرځولې دي. د سوئزرلند پوهنتون پروفیسر مایک او ډاکټر بیټجن په دې تحقیق کې دا خبره پر لاګه کړې چې په نظام شمسی کې 9 سیاره موجود ده، خو دا له مدار نه ډیره لري ده، ځکه په نظر نه ده راغلي. په دوبی کې یو تعمیراتي کمپنی اعلان کړی دی چې د نړۍ تر ټولو لوی ودانۍ جوړوي چې د برج خلیفہ نه به دنګوي. ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي د دوبی عمار کمپنی اعلان کړی دی چې تر 2000 کال پورې به د نړۍ تر ټولو لوی ودانۍ جوړوي. دا وخت برج خلیفہ په نړۍ کې تر ټولو لویه ودانۍ ده. د کمپنی مشر محمد البار تر مخه د سپین آرکیټیکټ سانتیاګو کلاتورو والز د ودانۍ نقشه جوړه کړې ده. د دوی تر مخه دا به یو ښایسته ودانۍ وي. په دې ودانۍ به $1 ارب لګخ راځي. بلخوا سعودي عرب هم په جدا کې د نړۍ تر ټولو لوی ودانۍ جوړوي چې تر 2000 کال پورې به مکمل شي. د یو نوي تحقیق نه دا خبره مخې ته راغلې چې داسې خلک چې خپل شخصیت مطابق سره د شیزونو په اخستو زیاتې پیسې لګوي هغه زیات خوشاله وي. د انسانانو رویې او نفسیاتو په اړه دا تحقیق جنرال آف سایکولوژیکل ساینس کې خپور شوی دی. په څېړنه کې ویل شوي چې یو کس د ګټې یا مجموعي اخراجات مطابق سره زیاته خوشحالي محسوسوي. په دې تحقیق کې ویل شوي چې دولت او خوشحالي له یو بل سره ډېر نږدې تعلق نه لري. د برتانی ورسپانی ډیلی میل مشر د امریکی انټرنیټ کمپنی یاهو په خستو غور کوي. د ډیلی میل ویان ای پی خبری ایجنس ته ویلي چې له یاهو سره یې خبرې اترې په لومړي پړاو کې دي. وال سټریټ جرنل ورسپانی لومړی دا خبر خپور کړی وو او ویلي وو چې ډیلی میل او یاهو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. په دې وروستو کې یاهو ډیرو مالی مشکلاتو سره مخ شوی دی. د بلیک بیری موبایل ټلیفون کمپنی مشر جان شین ویلی دی چې په روان کال کې 2 انډراید هینډسټ معرفي کوي. په دې کې به یو له کیبورډ سره او بل به ټچ سکرین لري. بلیک بیری خپل سیستم بی بی لسم لپاره د هینډسټ جوړولو اراده نه لري. په 13 میاشتو کې د بلیک بیری په خرڅ کې 40 کروڑ ډالره کمی راغلی دی. د کمپنی مشر شین وایي چې د دوی لومړی انډراید دی پرو ډیر زیات ګران وو. د دوی په خبره دا یو ښه اقدام نه و چې ګران بیه موبایل ټلیفون یې وړاندې کړی وو. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم بیټمین ورسز سوپرمین ڈان آف جسٹس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 800 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی جنگل بک دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم لندن هیز فالن دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 80 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی باس په
لومړي نمبر دی فلم بیټمن ورسز سپرمن ډان آف جسټس، په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم زوټوپیا دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 550 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم لو گیمز دی چې تر اوسه پورې د 40 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کی اینڈ کا دی چې تر اوسه پورې د 75 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالی ووډ سینما مشهوري کمپنی مارول نوې فلم ډاکټر سترنج لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د برتانیا مشهور اداکار بینډیکټ کمبربیچ کار کړی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي. په فلم کې سټیفن سترنج د نړۍ مشهور نیورو سرجن وی چې په ټرافیک پیښه کې سخت ژوبل شي او له هغه ځای خپل سفر شروع کړي.
Forget everything that you think you know.
You're a man looking at the world through a keyhole. You've spent your life trying to widen it. Your work saved the lives of thousands. What if I told you that reality is one of many?
I don't believe in fairy tales about chakras or energy or the power of belief.
You wonder what I see in your future? Possibility.
د امریکا مشهور سٹار وارز فلمونو سیریز نوې فلم ٹریلر خپور شوې دی. په دې رسو کې د سٹار وارز فلم دی فورس اویکن په ټوله نړۍ کې ریکارډ د 2 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. د سٹار وارز نوې فلم نوم روگ وان دی. په فلم کې مشهور اداکارانو فیلیسٹی جونز، ڈیاگو لونا، ریز احمد، یانگ وین او نور کار کړی دی. فلم روگ وان به د دسمبر په 14 نمایش ته وړاندې کیږي.
Forgery of imperial documents, possession of stolen property, aggravated assault, resisting arrest.
On your own from the age of 15, reckless, aggressive, and undisciplined.
This is a rebellion, isn't it? I rebel.
We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it.
Is that clear?
Yes, sir.
What will you do when they catch you? What will you do if they break you? If you continue to fight? What will you become?
د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانی وتري لوبغاړي ساچن تندولکر پر ژوند جوړ دستاویزي فلم ساچن ا بلین ډریمز لومړی ټریلر خپور شوی دی. د کرکټ په نړۍ کې ساچن تندولکر لومړی لوبغاړی دی چې په یو ورځنۍ لوبو کې یې 100 سنچریانې جوړې کړې دي. ساچن تندولکر په نړیوال کرکټ لوبو کې تر ټولو زیات 10 زره رنزونه هم جوړ کړي دي. په دې دستاویزي فلم کې د ساچن تندولکر ژوند او کار ښودل شوی دی. دا دستاویزي فلم جیمز اریکسن جوړ کړی دی.
میرے بابا ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ تم نے زندگی میں کرکٹ کو چنا ہے، یہ ایک بات ہے، لیکن آخر تک جو بات تمہارے ساتھ رہے گی وہ یہ ہوگی کہ تم انسان کیسے ہو.
د هندي سینما وتلی اداکار سلمان خان نوې فلم سلطان لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د هند هریانه ریاست مشهور پهلوان سلطان علي خان په ژوند جوړ دی. په فلم سلطان کې انوشکا شرما هم کار کړی دی او دا یش راج کمپنۍ جوړ کړی دی. فلم سلطان به د وړوکي اختر په ورځ نمایش ته پاره وړاندې کیږي. کو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
اف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په فاټا کې د هرې قبایلي ایجنسی مشر، حکومتي چارواکي، پولیټیکل ایجنټ وي چې په دې سیمه کې د گورنر او لسمشر استازي. د اف سی آر قانون له مخې پولیټیکل ایجنټ هغه کس وي چې پر قبایلي ولس د اف سی آر د بیلابیلو مادو یا دفو اطلاق کوي. اف سی آر او پښتانه نننی خبرونه کې د پولیټیکل ایجنټ پر اختیاراتو او پر قبایلو د نوموړي د پریکړو پر اغیز بحث شوی دی. پولیټیکل ایجنټ د انګریز د دور راهیسی د قبایلي ایجنسیانو واکمن ګڼل کیږي او نوموړی وخت په وخت په 1901 میلادي کال کې د نافذ کړل شوی قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن په استعمال سره خپلې پریکړې کوي. د فاټا مشران او د قانوني چارو کارپوهان وایي چې د نوموړي د پریکړو په مقابل کې قبایلي ولس د وکیل، دلیل او اپیل حق نه لري. د قانوني چارو کارپوه او له قبایلي سیمو سره اړلرونکي مشر وکیل کریم مسعود وای پولیټیکل ایجنټ او د هغه مرستیال اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ته د اف سی آر لمخې هر ډول غیر آئینی او غیر انساني اختیارات ترلاسه دي.
یو فرد وای چې کوم دی د پورا ایجنسی پولیټیکل ایجنټ هغه د اف سی آر پر روخ سره ډیسټریکټ مجسټریټ هندای، هغه د اف سی آر پر روخ سره سیشن جج هندای، هغه د اف سی آر پر روخ سره نوټیفیکیشن باقاعده شوی دی اسپیشل جج اینٹی نارکاٹکس تای، هغه د اف سی آر پر روخ سره اسپیشل جج اینٹی سمگلنگ کسٹم ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن هندای. بل پولیټیکل ایجنټ د دینا علاوه د ججانو نه علاوه هغه پولیټیکل ایجنټ هندای د ایجنسی اور سره ور سره کمانډنٹ خسادار فورس هندای، ور سره کمانډنٹ لیویس فورس هندای. نو یو پولیټیکل ایجنټ چې کوم دی هغه د پینزو ججانو او د پینزو ایڈمنسٹریټیو آفیسرز کردار ادا کوي. او زه خدای ما چې غټه وجه یې هدا ده چې دومره زیات اختیارات چې په ضلعو کې یې لس کسان استعمالوي، په ایجنسۍ کښې یې فرد واحد ته ورکړی وي، نو د هغې نه انتظامیات سره سره جوډیشل سیستم او سمگلنگ سیستم او فورسز سیستم دا ټول وران پراته دي او دا ټوټلی مس یوز کیږي، غلط استعمالیږي.
د نوموړي د خبري په تایید د فاټا د وکیلانو د اتحادیه مشر اعجاز خان مومند وایي چې پولیټیکل ایجنټ د عام او تام اختیاراتو څښتن وي او د نوموړي غوند اختیارات په اوسنی دور کې بل هیڅوک نه لري.
کومه هیستوري تاریخ وګورو او باغه کومه د مغولو دور تراشو شپږم صدی ته کومه لار شو د شپږم او پنځم او ولسم څومره صدی د مغول کوم ریاست چریدو چې بادشاہ هډر وکړو دربار کی پیش بادشاہ اڈر کو چبئی نندی خلق پنسی چکم دے دے پارا برابر دے بالکل جی آج دور کی اب پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کے بالکل یو پرسنٹ فرق نشرے یعنی ان کا پولیٹیکل ایجنٹ دیر شل کالا دیر کالا لس کالا تیزن لس کالا سزا ورکولیشی بغیر شہادت بغیر اپیل بغیر دلیل بغیر وکیل بغیر عدالت نہ دس اور کول ایشو دن ہم اور کئی او سبا کی کیا کرے دا خپل دربار تراشی سبا او ما سزا دے واپس معاف کول ایشو نن ہم تک پوسی گل ایجنٹ خلق پقیت کی دی چاغو کی ویل دی چ 14 اگسوانی تاسو جنڈی نی دی لگاوی اگوی وی چ ارمون جنڈی لگاولی دی کان دی 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 اگر نن ہم پقیت نو کی دی نو پولیٹیکل ایجنٹ جو دا سے کس سے چاہ کا باہر روزی او اغا دے چاہ پس اغا لات کی دی چیر دے ما سول لسکارو رتن نکو مزاہر نو سکتا پوس نشی کولی او اغا دے چاہ پس اغا لات کی دی چی دا زمان ملک دے دن ما روزانہ لس لکا یو کرور روپے مقرر کرے او دا اغا نو سکتا پوس نشی کولی
د اف سی آر د څلوېشتمې مادې له مخې پولیټیکل ایجنټ ته دا واک ترلاسه دی چې هغه په خپله سیمه کې هر څوک بېل څه جرمه نیولی سي او په زندان کې اچولی سي. پر دې سربیره د دې قانون د 21مې مادې له مخې پولیټیکل ایجنټ کولی سي چې د اجتماعي ذمواري په ترڅ کې د مجرم یا تورن کس ټوله قبیله ونیسي. کریم اسوس زیاتوي چې پولیټیکل چارواکو یو شمېر غیر قانوني او ناجایز فیصلې کړې دي او بېګنا خلک یې په کلونو په زندانونو کې اچولي دي.
هر کم پولیٹیکل پریمیسز ته چنن او زه الته بتا تا لس لس شل شل کسان ملاو سی هغه بدرتوی چې یار ما ته تر اوسه پر دا پتا نه سا چې ما جرم څه کړی دی او زه ولې گرفتار کړای ما. یو خو دوی جوډیشل سیستم چې کوم دی کنه دا ټوټلی غلط دی. دا د دوی سره اختیار نشته ځکه چې بیوروکریټ چې کوم دی کنه ا جوډیشل فیصله نشي کړای. ځکه نن تا ته وایم چې یو د زړه مریض دی ته مهرباني وکړه د سی این ڈبلیو چیف انجینئر ته وره چې د زړه آپریشن یو کې خدا به ته ماته وایي چې ډېره غلطه ده وکړه. د خبره جمسی شبه یو لس کیسونه زه تاسو ته وښایم چې مړي کیسونه دي او داسې پولیټیکلانو آرډرونه پکې کړي دي چې آ نه په پښتو پوهېږي چې یو سړی په پښتو نه پوهېږي هغه به د پښتون د رسم د رواج مطابق فیصلې څنګه وکړي. د سن 1901 نه تر 2016 پورې ایک یو کیس داسې نشته دی چې هغه کې مونږ دا خبره وکړو چې واقعي د خلکو سره انصاف شوی دی. په دې باندې وجه باندې خلک چې کم دي کنه نفرت کوي د حکومت نه.
د اف سی آر د 14مې مادې له مخې پولیټیکل چارواکي د هر ډول غیر قانوني کړنې په جرم کې د یو چا کور ورانولای سي. پر دې سربیره د 20مې مادې له مخې پر یو کس قبیله یا ټول کلی جرمانه لګولای سي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی په خوانی غړی اخونزاده چټان وای چی د جرم د پیش رامنځته کېدو وروسته پولیټیکل چارواکي د مجرم پر ځای د هغه د قبیله شتمن کسان نسی او له دوی څخه د جرمانې پیسې اخلي.
اکثر په داسې کې چې کله یو جرم موشي ته یو علاقه کوي په یو قوم کې نو کوم چې هلته د هغه د پولیټیکل انتظامیې د هغې اولنې کوشش دا نه چې هغه مجرم ته ځان ورسوي. دا هغوی کوشش دی چې هغه په هغه قوم کې یا په هغه علاقه کې کوم پیسهدار خلک وي چې هغه په هغه جرم کې هغه خلک راونیسي. دوی جیل ته راولي 15 ورځې شروع میاشت دا په جیل کې وساتي 2-3 میاشتې او بیا د هغوی نه د هغوی د توفیق مطابق هغوی ته ګوري چې د دوی څومره وس کېدی شي. که د چا شل لکه وس کېدی شي شل لکه یې جرمانه کړي، که د چا 5 لکه وس کېدی شي 5 لکه یې جرمانه کړي، که د چا 3 لکه واغه کوم چې د تحصیل محرران وي هغوی ته باقاعده دا معلومات وي چې دا دومره پیسې ورکولی شي. د ده دومره پټۍ دی ځمکه په دومره باندې خرڅېږي، که دغه پټۍ خرڅ کړي نو دا جرمانه دا ډکولی شي، د دې نه زیاته شي د دې نه نشي. نو د هغې دغه وس مطابق به له جرمانې واخلي او هغه ایله کې بیا نور ونیسي بیا نور ونیسي بیا نور ونیسي بیا خیر کې چېرته اصلي مجرم چې کوم دی نو په هغه پسې راځي.
یو خوا که پولیټیکل چارواکي د اف سي ار قانون لمخي له قبایلي ولسخه د جرمانی پیسې اخلي، نو بل خوا په قبایلي سیمو کې د کاروبار او تجارت مالونو د لیږد رالیږد پر سر د ترلاسه سوو پیسو مالک هم پولیټیکل ایجنټ ګڼل کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر شیر محمد خان په دې اړه وایي،
مالی طور لکه تنخواه په لحاظ نه او نور وسیلو باندې د دې دومره زیات لکه مطلب چې د پولیټیکل ایجنټ انکم دی چې یو کال سړی په دې علاقو کې پولیټیکل ایجنټ پاتې شي، نو د هغه بچو ته ټول عمر مطلب چې بیا د محنت مزدورۍ ضرورت پاتې کیږي. او هغه داسې چې دا ځکه افغانستان په ګاون دی د دنیا د سمګلنګ مال راځي، مطلب د دې کې چې
د پیسو د همدغه زیاتوالي له کبله ویل کیږي چې زیاتره حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د پولیټیکل ایجنټ چوکۍ ترلاسه کړي. اعجاز خان مومن په دې لړ کې د پیسو راکړه ورکړه په دې ډول تشریح کوي.
دغه پولیټیکل ایجنټ قیمت چې کوم دی هغه نن 10 کروڑ روپیه ته رسیدلی دی. او تر اوسه چې لاندې کوم پولیټیکل ایجنټ دی هغه ته ای پی ای وي، دا غی قیمت دی 40 کروڑ. او دا غی نه پس بیا کوم تحصیلدار دی نو دا غی قیمت دی 15-20 کروڑ. نن صرف قرم ایجنسی، خیبر ایجنسی، باجول ایجنسی 2 کروڑ روپے چې کوم دی دا نن گورنر ہاؤس ته ورکړي. نو د دې گورنر دماغ خراب دی چې هغه دا نظام ختم کړي، هغه دا ایف سی آر سسٹم ختم کړي. د دې چیف سیکرٹری، د دې پریزیڈنٹ آف پاکستان، دا سیفران منسٹری، دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن او دا فادر 68، چې دا فادر 68 پر کې د چیف جسټس د سایکو د سپریم کورټ ریفرنس راغلی دی چې په دنیا کې دومره کارب ترنشته.
د تیر مارچ میاشتې پر 28مه نیټه د باجوړ ایجنسی پولیټیکل ایجنټ عامر خټک د عنایت کلی د بازار د بیا پرانستې پر مهال یوې قبایلي جرګې ته د وینا پر مهال د اف سی آر کارولو ذکر کړی و. نوموړي ویلي و که چیرې له نن نه وروسته چا په ټولنیزو رسنیو کې د انتظامیه په ضد نازیبا ټکي وکارول، نو دوی به د هغوی پر ضد تر اف سی آر لاندې کاروایي کوي. د نوموړي د وینا ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې شریکه شوې وه چې د خلکو لخوا ډېره زیاته وغندل شول. عامر خټک څه داسې ویلي و،
کوم کس چې نن نه پس په ایجنسۍ کې پاکستان آرمی، زموږ لا انفورسینګ ایجنسیز، زموږ انټیلیجنس ایجنسیز او سرکاری عہدیدارانو خلاف نازیبا الفاظ استعمال کړل، ایف سی آر موجود هم دی او ما ته پته هم دی چې څنګه ایف سی آر باندې امپلیمنټیشن کوي شم.
نوموړي پر دې مهال ویلي و چې څوک ورته د مشري وړ نه ښکاري نو خپل دفتر ته به هم پرې نه ځي. د پولیټیکل ایجنټ اختیارات او رول او د قبایلو د شکایت په اړه مې څو ځلې د بیلابیلو قبایلي ایجنسیانو له پولیټیکل چارواکو سره د تماس هڅه وکړه، خو بریالی نه شوم چې د دوی نظر واخلم. په اخر کې مې د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره د ټلیفون لالارې خبرې وسوې. نوموړي ویل د بندوبستي سیمو په شاري قوانینو کې هم ځینې سختې د فیصله، خو دا د یو فرد په شخصي رویې او کړنې تکیه کوي چې هغه د خپل اختیاراتو استعمال په څه توګه کوي.
د امپلیمنٹ کول والا کس چې کوم وی پولیټیکل ایجنټ شو یا سیشن جج شو یا ڈی پی او شو یا ڈی سی شو، دا هغه اکاؤنٹیبلٹی باندې بیس د سسٹم چې هغه څومره صحیح طریقے سره دا غي نفاذ کوي. دا ډیفینیټلی دا شانتي ججان به هر څه کوي چې خلک به ډیر زیات تعریف کوي. دا شانتي به مې چې هغه پسې به خلک وایي چې دا خبره اهم کیږي چې هغه د سسٹم مس یوز اف اتھارټی کوي لګیا دي. ایف سی آر کے آفیسر اکاؤنٹیبلٹی ڈیفینیٹلی پکار رہا چاہیے، اگر سوکھ استعمال ہی چاہے اکاؤنٹیبلٹی بھی. اور اس چکم دور شروع شو دے، دا میڈیا دور دے، دا اویئرنس دور دے، سوشل میڈیا شتا، پریس شتا، نو ما خیال دے چے اگر چیک اینڈ بیلنس چکم افسران والے پکار دے، اگر چیک اینڈ بیلنس میکینزم اس ڈیر خوش ہو، دا سوسائٹی ڈیر امپورٹنٹ رول دے چیک اینڈ بیلنس، کرپشن ختمول، افسران والے پریشر خودل، نو پرک به یو لاس نه خيږي چې دي شي چې زمونږ افسران څه زونو کې ځاتین کوي، چې دي شي ډېر زونو کې کوي. دا اکاؤنٹیبلٹی د دوه سایډونو په کار نه، دا چیک اینڈ بیلنس په دوه سایډونو په کار دی. زه اکثر د سوشل میډیا ګورم او اوور اول ګروپس یې وی ګورم، او دا شی زما ته ډېر افسوس کیږي چې مونږ د تحلیل طرف ته لاړ شو. بده کې هغه نه خیال ساتل پکار دي.
په داسې حال کې چې په فاټا کې د اصلاحاتو په حق او د اف سی آر په ضد د قبایلي ولس کمپاینونه روان دي، د باجوړ ایجنسی یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده وایي د هیواد د نور شاریانو په څیر حقوق دي قبایلي ولس ته هم ورکړل سي، نو هله به د پولیټیکل ایجنټ د انګریز د وخت زوړ څادر پورته سي.
د پاکستان د اساسي قانون تر مخه د قبایلي سیمې د پاکستان برخه ده، او دلته چې کوم دی د دې ملک نور شهرونو ته چې کومه شهری او سیاسی او جمهوری انساني حقونه حاصل دي همدا حقوق دي چې کوم دي د قبایلی عزیزان ته چې کوم دي پاکستان ورکی او چې څومره زری ورکی دي کې به پیری د یادونه ول دا چې دلته فوجي حکمرانان راغلي دي مارشالای حکومتونه راغلي دي او کسي ول راغلي دي سیاستدانانو نو د دې دواړو طبقونه چې کوم دي قبایل ګله من دي د سیول او فوجي دواړو حکومتونو وختن پختن حکومتونه په دې ملک باندې کړی دي او د اسلام آباد پالیسینی د قبایلو په اړه باندې کوم د سي نه کړلي نو موږ د پاکستان په پارلمان باندې راکو چې په قبایلي مسایلو دي په پارلمان د نن بحث پرې باندې وکړي شي چې د قبایلو چې کوم دي دا موجوده کمتر آئینی حیثیت بدل شي او قبایلي علاقې کلاو کړي شي او دلته د آئین او د قانون منګولي راوغږي او دلته چې کوم د پولیټیکل ایجنټ هغه یعنی دا زور څادر چې کوم دي پورته شي
د پاکستان پیپلز ګوند په تیر حکومتي دوره کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداري په اف سي آر کې ځینې بدلونونه راوستل چې د مجرم یا ملزم پر سر به یوازې د هغه د کورنۍ غړي نیول کیږي خو د قبایلي ولس په وینا اوس هم ټوله قبیله نیول کیږي بل بدلون دا و چې ملزم به په څلور ساعت کې د پولیټیکل انتظامی عدالت ته وړاندې کیږي خو د قبایلو په وینا چې ملزم عدالت ته نه حاضریږي او په میاشتو یا کلونو د ناکړي جرم په سزا کې په زندان کې پروت وي په دې لړ کې ځینو قبایلي مشرانو د نوم نشدلو په شرط دا هم راتول چې د گورنر سره ملاقات اسانه وي خو له پولیټیکل ایجنټ سره د دوی لیدو کاته تر حد زیات ګران خبره ده او کله ناکله دوی له گورنر هم دا غوښتنه وکړي چې د پولیټیکل ایجنټ په نامه د دوی د لیدو لپاره ورته یو لیک هم ورکړي پښتانه او اف سي آر نن خبرونه هم دومره په راتلونکو خبرونه کې به د اف سي آر لمخې بیلابیلو کسانو او قبیلو ته د ورکلسو سزاګانو په اړه تفصیل درکو تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.